په کومه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي ترڅو سپرم تولید پکې کې چې سم مناسب پاتې شي. بچ دې د سپرم د انتقال لارې دي، چې مثال د کمې لار څخه چې کې سپرم انتقالېږي، چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې چې زرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي. او همدارنګه واس ډیفرنس دي، چې هغه نال چې به دي سپرم له اپیډیډمس څخه د خسي څخه چې کې بهر انتقالېږي. او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کې مرسته کوي. په سیر زو پایپونو ته په پونو کې چې دی اول د رقم د یوټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی د پاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجلو لپاره چې کې کارول کیږي. رزو موږ وایي سپرم چې دی هغه خپل د نرینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رزو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نرینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموعه ډول موږ سویل چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګه ځینی روغتیایی تدابیر دي هغه چی دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو رازو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري. او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجره مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروموزوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جنیا جینیاتی مواد مثال ډی ان ا د پزان کې لري او چې پلانني جینیاتی مثال کوم جینټکس چې دی هغه معلومات د هګۍ سره چې کې شریکوي. او اکروزوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګۍ د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي ترڅو سپرم په هګۍ چې څه داخل شي. ورپسې رازو منځنۍ برخه ته په منځنۍ برخه چې دا هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلی و چې انرژي چې دغه په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې تای کوي. ورپسې زو د لکې برخه ته موږ وایو دا چې د حرکت لکول لپاره چې سوي ده برابر سوي ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولای شي حرکت کولای شي. رازو ورپسې د هم چې سو د سپرم جوړښت ورپسې رازو شزینه تکثري سیستم ته. ځینې تکثري سیستم هغه د شوزو په بدن کې هغه جوړښتونه وغړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوی دي. دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګی القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده چې رازو د کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی رازو تخمدانونه چې دي، تخمدانونه د شزینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده یې د شزینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي شزینه مثال شزینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې کی رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې شزه جوړیږي. او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر توغمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه د کوم هګی چې د جوړسوي وسه هغه د نفرو څخه چې کیږي نفرونس خراوزه کچیر په سلر وشتي اته سلويش ساعت کې القا نسو نو بیا هغه تخمت چې کیږي لمنځزه. ورپسې رازو نفرونه پیژنو. نفرونه چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هغې له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي. او موږ وویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه شوی اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې رازو رحم. رحم چې دی دنده د القا شوي هګۍ ساتنه او د جنین ودې ته چاپیریال برابرول دي. او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او امیدواری ونه شي د میاشتنی محورم مریضي په جریان شي کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي. مثال د هګیو تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون. وایي دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري، او د هورمونونو توازن لپاره روغتیایي ساتنه چې ډېره مهمه ده. رزو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته رزو موږ تاسې د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي، او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې د په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځې بعد راځي، او مګر دا چې دی د 21 څخه تر 15 ورځې پورې چې کولای شي تغیر هم کولای شي. چې د حیض دوران چې دی دا پروسه موږ وایي د ښځې بدن د تولید روغتیایي او طبیعي برخه ده، خو که کومه غیر معمولي نښه ونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي. ورپسې راځو القا ته. القا چې ده د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړني حجرې مثال زایګوت جوړښت کې پایله ورکوي، او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ تاسو راځو رزوه امیدواری ته. امیدواری چې د ښځې په بدن کې د جنین د ودې او پرمختګ طبیعي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول له میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عدد څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې د خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته سي. په لومړني درې میاشتې کې د جنین ابتدایي وده پیلېږي، د زړه مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال، حساسیت دی، او ځینې نور کم علائم چې په ښکاره راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دي هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په شا د رحم داخل کې دغه تخمه شا او خوا باندې د مینیوم په نامه یو نازک غشا پوښل کیږي، دغه د ننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او ورستنی درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړ واده کړي او د زیږون لپاره چمتو دی. او د امیدواری نش چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندیدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکې ستړیا ډیریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواری چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګون زیژون دی. ډېرې وخت کې د غبرګونې زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی شي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېرې وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې آزادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی شي پیدا کېدلی شي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. رزو ورپسې د نطفې څخه جنینه پوری مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پوری لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسي د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کیږي راته کیږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکیږي، او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو کرار کرار د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکی نخا د سترګې د لاسونه او پښې او بیلابیل شي پړاوونه کې د دې مختلف غړي رامنځته کیږي چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنینه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړې زیږون رامنځته کېږي. موږ وایي دا تقریبا زیږون چې دی د 10 هفتو څخه تر 30 هفتو پورې کېدلی شي، د زون د 30 هفتې زون د 10 هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیږون ته آماده کېږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه د الټراساوند د ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولی سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کېږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی شي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی شي شنډوالي په ښځو کې رامنځته، او ځینې وخت کېدلی شي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی شي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القایه کې، په دې صورت کې د نو شندوالی رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایو د جنسي یو ځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یو ځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه څه کولی سي لېږد، مثال سفلیس دی، ایدز دی، سوزک، دغه هغه ناروغیانې دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایدز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه نه جوړېده، چې تر اوسه پورې علاج نه دی پیدا شوی. ایدز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی، چې د ایچ آی وی وایرس د زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې څه شي اوسي په ایچ آی وی لړلی اوسي، د هغه څخه د اوسې همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه، د اوسې همدارنګه ډیر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعات کړو. او د ایدز ملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایدز ملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په حق رنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایدز ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. دریم، په ښځینهو کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جو روغ او صحت مند بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و دو لسم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسو جنټیک ځینې موضوعات پیژندل چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه موږ د کروموزومونو مو پیژندل، د کروموزومونو په شمیر کې کچیر بدلون راسي انسانان د کوم ناروغي سره مخامخ کیږي، چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل. که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر په عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویشت جوړې دي، که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي، چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چیرې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته، او دا کسان چې د عمر د لحاظ غټیږي مګر د ذهني لحاظه ورسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري په هغو کې په 1500 کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر 45 عمر ولري دغه ښځې، که چیرې کوچني مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي، او د 45 عمر وروسته که چیرې ښځې حامله سي د دې فیصدي چې کیږي ډېر اندازه ډېریږي چې په شپږ نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باختی. نزون ان رز د جنیتیک پلی کول وایو چې زموږ او ستاسې درس به د درواتیایمې صفې څخه تر اواتیایمې صفې پرې دوام وکړي. رزو ډي این ای یا هم ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي این ای پېژندلی وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړ. د ډي این ای جوړښت چې و شکل چې و هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډي این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص کې او وی ټاکی چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بل اخره په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره و دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شوی چې د ډي این ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ډي این ای چې د هغه چې دی د ارثي خواصو لښتونکو واحد دی لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي این ای او پروټین څخه ترکیب شوی دی یعنی ډي این ای او پروټین سره یو ځای د شي جوړي کروموزوم جوړي چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین او موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول. نو ډي این ای جین او کروموزومونه دوی ټول چې دی د ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي. ډي این ای هم ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید چې و پوهانو دغه دوه نظریې دوه خبرې وکړلې پکې کې چې کچيري مثال په ډي این ای کې دا خصوصیات وجود ولري دوی کولی شي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې و ډي این ای مثال نو کشف کړ دوی فکر کول چې یوازې پیچلي مواد لکه پروټین کولی شي خصوصیات ولېږدي چې وروسته دوی په دې پوسټ ول چې د لېږدولو د غیر سي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي این ای کوم خصوصیات چې وه هغه لمړی دا وو چې وایي حجرې چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې ولري یعنی نوموړي حجرې چې دی هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دوی ته وکولی شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کې کنټرول یې کې. او دویم خاصیت یې دا وو چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولی شي. ورپسې راځو د ډي این ای جوړونکي برخې وایو لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې د هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجنی بیسونه لري یا هم نایتروجنی دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري او چې دغه قلبیګان یا هم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل وو په ډي این ای کې. ډي این ای او ار این ای موږ ویلي چې ډي این ای چې د ار این ای څخه په ځینو شان کې توپیر درلودي چې یو د قلبیګان څخه چې په ډي این ای کې چې دی ادنین ګوان نین سایتوسین او تایمین شامل دي او په ار ان ای کې چې وده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي و چې ډي ان ای ته موږ ویلي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی نو ځکه وایي چې ډي خپل د نشتون معنا کوي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم سره یادول کیږي او کم د پوهان چې دی د کم قلویګان چې دی دوی د خپل هغه انګلیسي د الفبا د اول توري په نامه سره دی مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي تایمین چې دی په ت سره شي ګوانین چې دی هغه په ج سره او سایتوسین په س سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دا کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و د دغه ډی ان ا په موډل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغه څخه په استفاده یو د ډیرو اسانو مواد څخه په استفاده د ډی ان ا موډل چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډی ان ا چې دی هغه مثال ربړي پوري یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې شي چې ویلي خپل په منځ کې سره راتاو سي ویلي. او دغه کوم ډي ان ا چې د دې ته دوه ګونی مار پیچ نوم هم موږ یادولی سو، د ډي ان ا په دغه کې چې دی خپل ډي ان ا دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قن او فاسفیت ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، یا څلور کوم قلویګان چې موږ تاسې وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دوی چې ویدي د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نښتي دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډی ان ا په موډل کې چې د په ډی ان ا کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او دی خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري، او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا چې و د واتسن او کریک موډل و، ورپسې راځو په انجینری کې جنیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونه کې وویل سول چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی چې دی هغه د جنیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جنیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلېږي هغه یې مثلا مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې و یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې و هغه د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې و هغه موږ وویل د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چې کی کنټرولې، که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشو نشي د ګلوکوز کچه په وجود کې چې کیش ډیری چې نوموړی کس د شکرې د په ناجوړي باندې اخته کیږي، چې دوی مثال کم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشو کې دي، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي مثال تزویج کوي په بکتریاو کې، ورکه چې بکتریاو دا انسولین ته تر خپل هغه اصلي جوړښت دوه چند ښه او بهتر برابر کوي، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس و نو بیا دغه کم مصنوعي انسولین چې دی دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده غې په د تنباکو په حجره کې داخل کړ، چې دی ولې د لاغه د تنباکو درخته یوانه چې وچ کله شنس ولا هغه به هم چې کوله د شپې د خوای رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کې هغه به هم دا رقم رڼا کول، دوی پر دغه بسونه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیوانات تجربه کړي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا چې کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستې په غوږ د خوک په زایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کوم خوک چې و کله چې وده وکړل غټ سو د به د د کوم جوړښت و هغه سو چې د شپې د خوا به هم چې کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د بدن چې و رڼا کول، چې دوی په دې سره ډېر نیوي کشفیات ډېر نیوي شانې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره. او موږ وایو چې ډي ان ای چې د هغه د دوه یا څو ژوندۍ موجودات څخه اخیستل او یو ځای کول به او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه به لاس تر راوړل منځ تر راوړل چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان ای ته دغه ډول چې کله نوی رامنځته سي موږ دې ته ریکومبیننت ډي ان ای وایو یا هم نوی جوړښت ډي ان ای ویل کیږي کله چې تاسو مثال دوه مختلف خواص په راوخستل هغه به خپل په منځ کې تزویر کوي او یو نوی خاصیت به لامنځته کوي چې په دې سره موږ چې د ډیرو ناروغیو علاج سوي دي چې تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره استفاده کیږي دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې چې نن ورځ مثال د غنمو حاصلات موږ لرو دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو دا وز موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوی اوسي موضوع مو په دوه درسو نقطو کې رالنډوو چې لومړی موضوع مو د ډي ان اي یا ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید و چې موږ وویل د دې موډل چې و لومړی ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ شو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل او بل د ډي ان اي جوړښت چې تاسو باید هیڅ وخت هېر نه کړئ دا ډېر مهم دی ډي ان اې چې د موږ وویل خپل په کروموزوم کې وجود لري په دې کې تاسو مثال خطا نه وځي چې تاسو وایس کروموزوم مې څه خلاص لري جینوم لري دی ډي ان اې نو مثال د دوی ترمنځ فرق چی شي سو دوی چې د خپل یو د بل سره تړاو لري یو د بل په واسطه مثال دی خپل دند چې کوي مختبري موږ وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربېره نه برخه کې به چې وجود لري یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډي ان ا کې او ډي ان ا چې دا هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلوی گانو او پنځه کاربونه قند رایبوز څخه چې سوي ده جوړه سوي ده چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیټ ګروپ هم نشته دي او قلوی ګانې هم نشته دي او ډي ان ا چې دوه بازوګان لري چې دواړه د مار پیچ په ډول سره جوړش لري چې د بازو په بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیټ ګروپ او قندونه وجود لري او په منځنۍ برخه کې د مثال د زینی چې دي یو خو بازوګان سو د زینو یو د خپل زینی دي چې د زینو یې پورونه چې دي هغه کې به قلوی ګانې ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین وجود لري چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د ګوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په خپله برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو پوښتنې خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ لومړی پوښتنه پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډي ان ا کې باید وجود ولري دویم ډي ان ا موډل په مکمل ډول سره تشریح کړئ دریم سوال په انجینری جنیټیک کې لومړنی ګامونه څه شو تاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00040 دواویا 301
رب ملی سمر گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو سم رب ملی سمر گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو د زما کې غم د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې لري د مکان ژوندګي دې نو تانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو وجود پر ہرونو نام یا رکھی پزولنو کے